د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالی ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 29 نیټه ده. په دې ساته خبري خبرونه کې درته ځاښ پخوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی د پاکستان تحریک انصاف ګوند لانګ مارچ د لاهور څخه د اسلام آباد په لور روان دی. د ګوند مشر عمران خان د هیواد استخباراتي ادارې ISI په مشر سخت نیوکې کړې او د خپل ګوند په سینیټر اعظم سواتی د امنیتي ادارو په ولقه کې شوي تشدد د پلټنو غوښتنه یې کړې. د خیبر پختونخوا په سویلي ضلع ډېر اسمل خان کې د سیلاب پر مهال روان شوو کورونو سروې کوونکي ټیم باندې وسلوال برید کې د سروې ټیم 2 ساعتونکو پوځي عسکر وژل شوي. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمہواري په غاړه اخستی او د اوکراین صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي روس د اوکراین نه په خپل قبضه کې اخستو سیمو کې د سیاحت نظام ختم کړي. بلخو امریکا ویلي دوی به اوکراین ته نوره د 215 میلیون ډالر وسله ورکړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لانګ مارچ د لاهور څخه د اسلام آباد په لور روان دی. د ګوند مشر عمران خان د هیواد استخباراتي ادارې ISI په مشر باندې سخت نیوکې کړې او د خپل ګوند په سینیټر اعظم سواتی باندې د امنیتي ادارو په ولقه کې شوی تشدد د پلټنو غوښتنه یې کړې ده. د لانګ مارچ په دویم ورځ عمران خان د لاهور په شادره چوک ګڼ شمېر خپلو پلویانو ته وینا کې د پاکستان چیف جسټس نه غوښتنه کړې چې په هیواد کې د هر وګړي د حقونو تحفظ یقیني کول ستا کار دی. د غوښتنه د دنه وکړله چې د اعظم سواتی خواست واوره او د هغه سره د امنیتي ادارو لخوا ناروا سلوک تپوس پوښتنه وکړي. عمران خان ویلي دي موږ انسانان یو، کوم ځناور نه یو چې دغسې رویه راسره کېږي. د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوان هم د هغه دوه پوزي افسرانو د لری کول غوښتنه کړې د کوم چې نمونه اعظم سواتی یاد کړي چې د تشدد په وخت موجود وو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په ټویټر ویلي نن سبا جنگونه په بیانیو او میډیا په اساس باندې کیږي او عمران خان ISI او پوز په خپلو تقریرونو کې موضوع جوړ کړي او داسې بیانګانې کوي چې دغه د هند کې دیش خو پاکستان داسې نشي کولای. عمران خان په خپل وینا کې د چا نوم اخستلو پرته ویلي لومړی تاسو نواز شریف ته غل وایو او زرداری مو په مستر 10% باندې مشهور کړي وو او نن مو په هواد کې همدغه خلک واکه اختیار راوستي. د استخباراتي ادارې مشر ته په خپل وینا کې ویلي ته عمران خان نه په هدف کوي. د ویلي تاسو خلکو او میډیا ته دړکې ورکوي او د ټولنیز رسنیو فعالان پورته کوي. د تور پورې کوي چې دغه خلکو لومړی د تحریک انصاف ګوند شهباز ګل او بیا جمیل فاروقي پورته کړل او بربند یې کړل او اوس یې اعظم سواتی سره دغه سي وکړل. بلخو د یاد ګوند اطلاعاتو پخوانی وزیر په واچودري ویلي دوی سنجیده خبرو ته تیار دي خو حکومت سنجیده نه دی. د ویلي لومړی دی د انتخاب بونو اعلان وکړي. د سرسم تحریک انصاف د فیصل واوډا غړیتوب ختم کړي چا چې څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په لانګ مارچ کې بې ګناه خلک وجل کېدای شي چې پکې د ګوند ځینې مهم مشران هم شامل دي. پاکستان کې پټولنیز رسنیو پښتنې راولاړې شوې چې په لاهور کې د اسما جهانگیر په کانفرنس کې د وینا پر سر د پښتون ژغورنې غورځنګ PTM د مشر منظور پښتین پر ضد مقدمه درج کړې شوې. خو آیا د تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان پر ضد هم مقدمه درج شوې او کنه؟ پاکستانی جرنالیسټ حمید میر د PTM د مشر منظور پښتین هغه ټویټ خپور کړي چې پکې PTM مشر منظور پښتون ویلي دي چې اسما جهانگیر کانفرنس کې د وینا پر سر یوازې د هغه پر ضد د غداري او تخغری مقدمه درج شوي. منظور پښتون په 24 اکتوبر په لاهور کې د اسما جهانگیر کانفرنس په وینا کې د PTM د مخکخ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر په اړوند ویلي وو چې ضمانتونه یې شوي خو بیا هم په جیل کې دي او په موجوده حکومت یې نیوکه کړې وي چې علي وزیر ته پروډکشن آرډر نشي جاری کوله او ویلي وو چې دلته آرمی چیف بادشاه دی. د منظور پښتین پر ضد بیا په دغه ورځ د لاهور په سیول لاین تاڼه کې مقدمه درج کړې شوه چې هغه په خپل وینا کې په پوځي مشرتابه باندې نیوکې کړي. د خیبر پښتونخوا په سویلي ضلع ډېر اسمل خان کې د سیلاب پر مهال روان شوو کورونو سروې کوونکي ټیم باندې وسلوال برید شوی چې پکې د سروې ټیم 2 ساعتونکو پوځي عسکر وژل شوی دي. تحریک طالبان پاکستان دغه برید ذمہواري منلې ده. دا پیښه پرون د جمعې په ورځ د ډېر اسمل خان ضلع مرکز نه 80 کیلومتره لرې سویل لویدیز او پنجاب ډېر غازی خان ضلع سره په پوله د پروا تحصیل په کړي شموزه علاقه کې شوې ده. امنیتي سرچینو وایي صف امریکا ډی ور اډیو سره په شریکو کړې شو معلوماتو کې ویلي دا برید هغه محل شوې کله چې په علاقه کې د سیلا پر محل دوران شو کورونو سروې ټیم د امنیتي اسکرو په ساتنه کې مخام تر سروې ورستو واپس را روان وو. د پاکستان پوسټ په دې اړه باندې څنډې ویلي خو ډیر اسمل خان پولیس د پیښه تاییدوي او د ډیر اسمل خان د ضلع پولیس مرستیال مشر یا ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر صغیر گیلانی وائس آف امریکا ڈیور اڈیو تو ویلی دی چی دا دا ترخگر پی خوا پا پت مخ نامالوم کسان ورغلی او دا سیلا پر محال رانشو و کورونو دا سروی ٹیم پا ساتن مامور امنیتی اسکر یه ناتارا ڈزو باندی وشتلی دی. هغه ویلی پا پی خوا که دا سروی ٹیم تا کم زیان نده اوخته. د پولیسو افسر وو ویل چې پیښې وروستو اضافي پولیس او نور امنیتی ځواکونه علاقې ته لیږل شوي او ټول سیمه ګیره کې اخیستل شوي او ځای پر ځای د پولیس ناقې اچول شوي دي. پر ټانک او ډیر اسمل خان ضلعو کې د اګست په 23 او 25 سیلابونه راغلي وو چې له کبله یې د سیمې خلک سخت اغیزمن شوي وو. د سیمې خلک او حکومتي چارواکي وایي چې سیلابي اوبو دواړه ضلع تر 90% څخه زیاتې اغیزمنې کړي چې پکې سړکونه، سکولونه او هسپتالونو ترڅنګ د خلکو په زرګونو شمیر کورونه په لکونو جربه پسلونه د کور ساتلي سروي او دوکانونه زیانمن شوي دي. د پولیسو افسر صغیر ګیلانی وایي چې دغه پیښې وروستو په یاده علاقه کې د کورونو سروې عمل په عارضي توګه ودرول شوی دی. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلی روس چارواکو د اوکراین نه پخپله قبضه کې اخستو سیمو کې د صحت نظام ختم کړي. د پخپله وینا کې ویلی قبضه کوونکو په خارونو کې صحي ادارې تړلې، صحي آلات او امبولنس یې له ځانه سره بوتلې دي. د زیاتوي چې په دغه سیمو کې پاتې ډاکټرانو ته ویل شوي دي چې سیمه پرېږدي او د روسیې سیمو اړخ ته واوړي. صدر زیلنسکی وایي چې روس د خیرسان سیمه د خلکو نه خالي کول غواړي او تمام هغه اساسي اسانتیاوي چې د نړۍ په هر هیواد کې خلکو ته شته هغه دغلته کې دوی ختم کول غواړي. دی وایي چې د روس د دغه سیمې د نیولو نه وړاندې دغلته هر څه د معمول سره سم وو، خلک محفوظ وو او امنیت وو، خو اوس روس دغه د خیرسان سیمه خالی کول غواړي او باید چې نړۍ ورته غبرګون وښایي. د برتانیې دفاع وزارت وایي چې د خیرسان سیمې لپاره د روس ټاکل شوي ګورنر ولادیمیر سالدو دی اونۍ ویلي وو چې د دې سیمې نه 10,000 خلک وتلي دي. د روس دفاع وزیر سرګی شوویګو پرون ویلي چې دوی د خپل 300,000 ریزرو عسکرو ټاکل شوو ځایونو ته رسولي چې په اوکراین کې روانه جګړه کې شامل شي او نږدې 280,000 د وړاندې څخه دغه جګړې ته لیږل شوي دي. دا د دویمې نړیوالې جګړې وروستو په لومړي وار د روس ریزرو عسکر د جګړې میدان ته بلل شوي. په عین حال کې امریکا ویلي دوی به اوکراین ته نور د 215 میلیونه ډالرو وسله او آلات ورکوي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا ډیوا ده. زه مجاهد جواد یم. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د زیارت په ورځ د پوځي جنرالانو لخوا په پخواني وزیر اعظم عمران خان د دروغو بیانیا او لسته وړاندې کولو وینا وروسته د تحریک انصاف ګوند مشر ډی جی آی ایس پی آر ته په مخاطب کېدو سره ویلي غوږونه خلاص کړه واوره، ماته چې د کومو څیزونو معلومات دي خو صرف د خپل هیواد او ادارو له وجې غلی یم، ځکه چې زه خپل هیواد ته نقصان ورکول نه غواړم. بلخ د کورنیو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله خبرداری ورکړی چې د امنیتي وضع د خرابولو پر ضد به په کلکه درېږي. په اړه نورحال اسلام آباد څخه د ډیوی خبریال پیروی چاره کوي.
د لاهور په شادره علاقه کې د احتجاجي لاریون ګډونوالو ته خپل وینا کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان طاقتور ادارو ته اشاره کې تور لګولې، نامعلومه تنانو د دوی د ګوند مهم غړو خلاف تشدد کړی او دوی زورولې دي. پخوا پخوانی وزیر اعظم زیاته کړه دا چرته هم نکیږي څنګه چې د دوی د تحریک انصاف ګوند د سنت غړي اعظم ساتي سره د فوج سرلخکر جنرل قمر جاوید باجو په ضد بیان ورکولو په سر شوې دي. دروازړوان د پینډه کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت د فوج ویان جنرل بابر افتخار او د آی اس آی مشر جنرل ندیم انجم پخوانی وزیر اعظم باندې د خپل سیاسي ګټو لپاره د فوج ناوړه کارولو تورونه لګولي وو. د فوزی جرنیلانو ویناوه د جرنل قمر جاوید باجوه لخوا د عمران خان غیر دستوري مطالبات نه منلو راهسې پخوانی وزیر اعظم فوزی قیادت پسې راغستې ده. هم تېر ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله په اعظم ساتي باندې د نامعلومه تنانو د تشدد تورونه هم رد کړي وو. بلخوا د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د لانګ مارچ په اړه د واکمن پی ډی ایم یو لس کسیزه کمیټه جوړولو پریکړه ته غبرګون کې د تحریک انصاف ویان ویل دوی په دې شرط حکومتي کمیټه سره مذاکراتو ته تیار دي چې لومبي به حکومت د عام انتخاباتو نیټه اعلان کوي. سرګند دی وی چې پی ډی ایم د عمران خان سمدستي انتخاباتو غوښتنه منلو نه هم انکار کړی دی. بلخوا د اطلاعات و مرکزی وزیر مریم اورنگزیب هم د حکومت او د تحریک انصاف ترمنځ د خبرو اترو امکان رد کړی دی. سیلونکو امتیاز عالم هم لا تر دې دمه د دواړو ډلو ترمنځ د څه قسم مذاکراتو امکان نه ویني.
لانگ مارچ سے کچھ نہ نکلا جو کہ مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ ٹھوس بات نہیں نکلے گی, مایوسی آئے گی تحریک انصاف کی صفوں میں. ابھی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ شادرے میں لوگ اس لیے نہیں تھے.
وی او اے ڈی وسر خبرو کی امتیاز عالم ویل حکومت خودل غوالی چی دوی دا زیموارے مظاہرہ کوی اون غوالی چی ملک دست قسم سیاسی بے باورے اخکار شی. امتیاز عالم پا خبر عمران خان نے آواز سمدستی انتخابات خود اخپل خوخی دا فوز سلکر هم لگاول غوالی او غنوی نیچی گنی پخوانی وزیر اعظم عمران خان بخپل دا غدولوی مطالبات دا احتجاجی نسته دلاری پا حکومت اومنلی شی. سرګند دی وی چې د عمران خان په قیادت کې د احتجاجي لاریون براتلون کې جمعې پورز اسلام آباد ته را رسی. خوانی وزیر اعظم عمران خان پخلی کوي د سمدستي انتخاباتو د اعلان نه علاوه به هغې خپل دغه احتجاج په هیڅ صورت نه ختموي. بلخوا مرکزی حکومت هم د احتجاجي لاریون د مخنیوي په ترڅ کې خپلې ټولې تیاریانې مکمل کړې دي. دغه لانګ مارچ په ترڅ کې مرکزی حکومت د اسلام آباد ټولې داخلي لارې څه وخت هم د کنټینرو د لارې د تړلو انتظامات هم مکمل کړي دي. امنیت تازه ساتلو لپاره د زرګونو په شمېره کې رینجرز ایف سی او پولیس چارواکي په ځای کړي دي. حکومت تر ټولو حساس علاقې شرع دستور چرته چې پارلمان سپریم کورٹ او نور مهم ریاستی ادارو ودانې دي دغه سکیورټی فورس ته سپارلو منظوري هم ورکړې ده. او د دفاع وزیر خواجه آصف خبرداري ورکړې که حالات ډیر خراب شول حکومت اسلام آباد کې د ملکی دستور 215 ماده د لاندې بیړني حالات هم په ځای کولی شي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا په سویلي ضلع ډیره اسماعیل خان کې د سیلاب پر مهال ورانو شوو کورنو سروې کوونکي ټیم باندې وسوال برید شوی چې پکې د سروې ټیم 2 ساعتونکي پوځي عسکر وژل شوي دي. تاریخي طالبان پاکستان ته دغه برید ذمواري منلې ده. په دې اړه نور حال د عدنان بیټنی په راپور کې.
د پېښه پرون د جمعې په ورځ د ډیره اسماعیل خان ضلع مرکز څخه نږدې 80 کیلومتره لرې سویل ویدیز او پنجاب ډیره غازی خان ضلع سره په پوله د پروا تحصیل په کړي شموزی علاقه کې شوې ده. امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوه سره په شریکو معلوماتو کې ویلي د برید هغه مهال شوی چې کله په علاقه کې د سیلاب پر مهال د وران شوو کورنو سروې ټیم د امنیتي عسکرو په ساتنه کې ماښام تر سروې وروسته واپس را فهن وو. سرچینو ویلي په وسلوال برید کې د پاکستان پوځ 2 عسکر وژل شوي او 2 نور روبل شوي دي. د پاکستان پوځ په دې اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي. خو د ډیره اسماعیل خان پولیس دا پیښه تاییدوي او د ډیره اسماعیل خان د ضلع پولیسو مرستیال مشر یا ډی ایس پی هیډکوارټر صغیر ګیلانی وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې دا ترهګرۍ پیښه وه. په پټ مخ نامعلومه کسان راغلي او د سیلاب پر مهال رانه شو کورنو سروې ټیم په ساتنه مامورو امنیتي عسکرو نتار ډزې کړې دي. سروے ٹیم تک زیان نہ دے اوشتائی یہ واضح دوی پساتن مامور امنیتی عسکر پہ ہدف کرل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان دی برید ذمہ داری پگاڑا اخستے د پولیسو افسر اول تر دې پیش وروسته اضافي پولیس او نور امنیتی ځواکونه علاقې ته لیږل شوي او ټوله سیمه ګیره کې اخستل شوي او ځای پر ځای د پولیس ناکې لګول شوي دي. په ټنګ او ډېره اسماعیل خان ضلعو کې د اګست 45 او 55 سیلابونه راغلي وو چې له کبله د سیمې خلک سخت اغېزمن شوي وو. د سیمې خلک او حکومتي چارواکي وایي سیلاب اوبو دواړه ضلع تر 90% څخه زیاتې اغېزمنې کړې چې پکښې د سړکونو، سکولونو او هسپتالونو تر څنګ د خلکو په زرګونو شمېره کورونه، پلکونو، زریبه فصلونه، د کور ساتلي څاروي او دوکانونه زیانمن شوي دي او دا تاوان معلومولو لپاره د سروې ډلې جوړې کړل شوي دي. د پولیسو افسر صغیر ګیلانی وویل د دغه پیښې وروسته په یاد علاقه کې د کورونو سروې عمل په ارضي توګه ودرول شوی. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دي او په پاتې نورو ضلع کې د سروې عمل روان دی.
سروے باقی علاقوں میں تو جاری ہے لیکن اس علاقے کو عارضی طور پر کیونکہ آپریشن کی وجہ سے اس کو عارضی طور پر بند کیا گیا.
پر ڈیرہ اسماعیل خان ضلع کے تازہ پیشہ پدا سے حال کے شوی سی پر خیبر پشتونخوا صبح کے پر پولیس او پوز وسلوال بدون تر سنگ دنا امنی نور پیشے چٹک شوی دی. دو ورځې وړاندې په جنوبی وزیرستان کې په ایوه وسلوال برید کې یو عسکر وژل شوی او درې نور ژوبل شوی وو. دا په داسې حال چې د پاکستان پوځ د تیرو دوو لسیزو راسې د نا امنۍ پر ضد د افغان پولیسو سره په څیرمه پرتو قبایلي ضلعو او ملکن ډیویژن کې په عملیاتو بوخت دی او د رد الفساد په نوم د عملیات اوس ټول هیواد ته غځول شوی او د عملیاتو کې د غټې بریاو ترلاسه کېدو دافې کېر شي. خو خلق وای تر عملیات وروسته آلات هو سم په علاقه کې د تسلۍ وړ نه دي. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، ڈیرا اسماعیل خان.
د خیبر زلی تیرا او باڑی سیاسی او قومی مشرانو د حکومت دا غوښتنه رد کړي چې هغوی دی په خپلو سیمو کې امن لښکاری او امن کمیټي جوړی کړي او په حکومت یې غږ کړي چې د امن په ځای ساتل او د وسلوالو ډلو مخنیوي د ریاستي ادارو کار دی. د ځایي مشرانو له اړخه دغه غږونه په تیرا کې را جوړې شوي د امن جرګې په یوې غونډه کې راپورته شوي دي. د دغې جرګې نور حال د ابراهیم شینواری په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د امن لاریونونو او غونډو را جوړولو سره سم اوس د خیبر ضلع تیرا علاقې نه هم د امن غږونه راپورته شوي او دغلته پرون د جمعې موز نه پس د باغ میدان په تاریخي تجارتي مرکز کې د باړه سیاسي اتحاد او ځایي قومي مشرانو د نظارت لاندې را جوړ کړل شوی امن جرګه کې برخه اخیستونکو په سیمه کې امنیتي وضع خرابېدو او دغلته د شکمنو وسلوالو کسانو دوباره داخلېدو په اړه پر ریاستي ادارو سخت نیوکې وکړې. جرګې ته د خپل وینا پترس کې د باړه سیاسی اتحاد مشر شاہ فیصل افریدی اویل چھ ہاوی حق لری چھ پدغ اڑ د حکومت تہ پختنہ اوکڑی
زراور شو پختنہ اوکو دلتا موچو کی دران نستی چھ مو دے کورچو کی درات کرے غل چنگے دے سر ہلو اگر دے شتگر چھ تولا دے شتگر دے رہو او دے مو وطن دے پورے تبوکڑو او دے تاوی چھ صفا نکڑو چھ بارڈر بندر مزے ولا ڈولو اگر دے شتگر اے توسرا سنگا پالا چنگے رہو در جماعت را چنگے رہو ماترے را څنګه راغلو درنه غارلا څنګه راغلو پختنه کوم دا کوم کنه کوم.
د جرګې برخه خښونکو په دې هم خپل سخت ناخوښي څرګنده کړه چې ریاستي ادارو د خپل ناکامۍ پټولو لپاره د ځایي خلکو په شخصي کورونو د شکمنو کسانو نیولو لپاره په غیر آئینی توګه چاپی شروع کړي او سره په هغوی دا هم زور راوړی شي چې د سیمې امن باوري کولو لپاره د کامل لښکرې او امن کمیټې را جوړې کړي شي. خو د سیمې یو بل سیاسي مشر عمران اپریدی په ډاګه کړه چې هغوی داسې کول ته بیخي تیار نه دي. د امن دغه جرګې مشرانو غوښتنه وکړه چې په تیرا کې د په واړه امنیتي پوستو پولیس وګمارلی شي، دغه د پرمختیا پروژې شروع کولو سره سم سیلګرۍ ته وده ورکړی شي، د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو له وجې زیانمنه شوي کورونو سروې د زر تر زره ترسره کړی شي او متاثره کورنیو ته د معقوله معاوضه هم ورکړی شي. بل اړخ ته د پاسانۍ باړې هغه برخو ته چېرته چې سمو د وړاندې واپس تللو کورنیو د وسلوالو کسانو موجودګۍ له وجې دوباره کډې کړې وي، اوس یو ځل بیا خپلو کورونو ته واپس تللي او د ژمي نه وړاندې په خپل مصرف د کورونو دوباره تعمیل پیل کړی. پسیمه کې موجود امنیتی مامورین او حکومتي چارواکي دلبته داوا کوي چې پسیمه کې داخل شو شکمنه کسانو په ضد مؤثره عملیات کولو نه پس دا ممکنه شول چې کډوال دوباره خپل کورونو ته راغلي او دغلته په تیرو څو اونیو کې د هغوی په وینا د ترهګرۍ کومه پیښه هم تر اوسه مخې ته نه دي راغلي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
درنو اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. نن د خالی یا شنبې په ورځ د باچا خان مرکز پیښور کې د پښتون قومي اتحاد غونډه کې پریکړه شوې چې د نومبر په څلورمه نیټه، یعنی د جمعې په ورځ ماسپښین دوه بجې به په سوات اکسپرس وې باندې د پښتون امن مارچ کېږي. ناظمینو وینا وه چې په دې کې به د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران، مدني فعالان او د پی ټی ایم په ګډون عام ولس ګډون کوي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د پښتون قومي اتحاد د کور کمیټې غونډه کې د سیاسي ګوندونو سره سره په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو مور او پلار هم برخه اخیسته. دوی د خپلو وژل شوو بچو لپاره د انصاف غوښتنه کوله. په ای پی ایس کې د وژل شوو ماشومانو مور او پلار د راتلونکي پښتون امن مارچ په اړه هم تجویزونه وړاندې کړل.
تاد جنازې د کټ نخ په دې نیو کس باندې روکیږي. څنګه چې زما روک شو چې زما زوږ نشته چې زما جنازې چې تکي تاسو خو زه خو دې مند به زما جان بوجرو کې نکی نه زکه چې هغه به سرتور نه وي. څنګه چې ز سرتور شو خو که ځان کې ملګه پختو او لګ غیرت پیدا کو او ادري دې
د کمیټې د غونډې وروسته خبریالانو ته په وینا کې ګډونوالو ویل د امن مارچ مقصد په پښتنه سیمه کې د بدامنۍ مخنیول دي. دوی د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو بیا ښکاره کېدو او د ترهګرۍ بریدونو زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې.
د پښتونونو یار د پښتون امن مارچ مقصد چې دی اغه هم دار چې د بدامنۍ دلته ختم شي، دا ټارګټ کیلنګ دلته ختم شي، دا اغوا برای تاوان دی ختم شي، دا جبري چې کومه گمشدګي ده دا دی ختم شي او پښتانه بچي دي هم ژوند داسې په کلار او داسې په امن تیر کی لکه څنګه چې دنیا نور کامونه په سکون باندې او په امن خپل ژوند تیرې.
په خیبر پښتونخوا کې روان کال د اگست په میاشت کې په سواد کې د وسلوالو ښکاره کېدو او د بدامنۍ پیښو زیاتېدو په ضد د امن په نوم احتجاجي مظاهرې شروع شوې دي. په سواد کې د هرې جمعې په ورځ احتجاجي مظاهره کیږي. په دیر، پېښور، باجوړ، مومن، خیبر او نورو سیمو کې هم وخت په وخت احتجاجي مظاهرې کیږي.
کې دیش یو ځای نیم کې به لا تر هغه ری پېښشته دین انکار نشي کېدلې. خو ولس د ولس مزاحمت او د ولس اراده ته چې موږ وګورو نو داسې نخکاری د خیره چې سواد خصوصا او پښتونخوا وطن کې یو حصم دومره پاسانه باندې موږ تر هغه غری ولقي تبرید.
په خیبر پښتونخوا کې د امنیت د وځي پاړه د پاکستانی حکومتي چارواکو لخوا وخت په وخت ویل شوی چې په صوبه کې به د تر هغه غری مخنیسی. په نږدې کې د تر هغه غری ضد اداره نکتا هم بیا پال کړی دا. د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله سوره زوړان دی ویلو څوک چې هم بدامنی خوري مخه بینی ول کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
په کوټه کې د ترهګرۍ ضد پولیسو مشر اعتزاز ګوریا په یوې خبرې غونډه کې ویل چې د های کورټ د پخواني لوی قاضي چیف جسټس محمد نور مسکنزی تورن قاتل یې نیولی دی. پخوانی لوی قاضي د اکتوبر په 15مه نیټه په خاران سیمه کې په ډزو وژل شوی و. بلوڅ لیبریشن آرمی د هغه د وژنې په اړه منلې وه. نور حال له بلوچستان څخه د حافظ الله شیرانی په رپورټ کې.
د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې یا سی ټی ډی پولیسو د بلوچستان مشر اعتزاز ګورایا په کوټه کې په خبری کانفرنس کې وویل د بلوچستان د پخوانی چیف جسټس محمد نور مسکنزی په وژنه کې ککړ تورن کاسیه لخاران سیمې څخه نیولې. یا تنمو پارون لخاران څخه نیولې. په یاد پیښه کې استعمال شوی موټر سایکل مو جنې نیولې. توپنچا او دوه لاسي بمونه مو هم جنې نیولې دي. او دا د فرانزیک لپاره لیبارټری ته لیږو چې نیول سوی توپنچا په برید کې استعمال شوی کبله.
اوس کې پاسه دوه هاند گرنیډز به برآمد وې.
اعتزاز ګورایا وویل په قتل کې ککل شفقت الله او پولیسو ته ویلي چې د یاد برید پر وخت لارښوونه د ګوانډي ملک څخه ورکول کېدله او قاتل د دې اعتراف هم کړی دی. د سی ټی ډی پولیسو لوري او خبري اعلانو ته د نیول سوي تورن کس ویډیو پیغام هم ښکاره کړل سو چې پکې یو تن ځان د شفقت الله په نوم معرفي کوي او د پخواني جج د وژلو د پیښې پړه منی وای چې لکال 2000 څخه یې په وسلوال بیلتون غشتون کې ډلې بی ال کې له شمولیت پس د ګوانډي ملک ایران و بلوچستان ته چیر موسمو کې وسلوال تربیت کړی او لغه پاسې په خاران او شاوخوا سیمو کې د ملګرو په شمول وسلوال فعالیت پیل کړی. د سی ټی ډی مشر اعتزاز ګورای په خپلو خبرو کې وویل چې دای دانه وای چې د ترهګرو تر شا به ګوانډي ملک او حکومت لاس لري، خو هغه وویل چې د دې تر شا د جنو خلکو لاس کې داسي او د ګوانډي ملک خاورې استعمالېږي. اعتزاز ګورای زیاته کړ چې په دې حق له ګوانډي ملک سره پر مرکزی او سفارتي کچا رابطه کوي.
انویسٹیگیشن انٹروگیشن انیشلی کی گئی، اس میں اس نے کنفیس کیا کہ ہاں جی یہ اس کاروائی میں میں اور میرا ایک ساتھی شامل تھا.
لومڑی یو پلٹنو کی نیول سی ویتن دامنلی چی یاد برید او دد ملگری پگاڑا کڑی او دد برید حکم د همسایه ملک لخوا ورت خبر کول سوی چیری چی د هغوی کمانډر موجود وو. پدې اړه به موږ له همسایه ملک سره پر حکومتي کچا رابطه هم کوو. د ایران د خاورې د استعمالې دو د تازه تورونو په اړه د ایرانی حکومت کوم درید سمدستي مخیته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې هم د پاکستانی چارواکو لخوا داسې تورونه پر ایران لګیدلی. خو نه دا چې ایران دا تورونه رد کړي، بلکې وخت نا وخت یې ویلي چې د پاکستان د بلوچستان له خاورې ځینې مذهبي تندره و تنظیمونه د ایران پر خاورو وسلوال فعالیت کوي او د نامنۍ په خپرولو کې ککړ دي. پاکستان هم وخت نا وخت د ایران دغه تورونه رد کړي دي. د فیډرل شریعت کورټ په خوانی جج او د بلوچستان های کورټ په خوانی چیف جسټس محمد نور مسکانزای روانه میاست د اکتوبر پر 14 د ماخستن د لمانځه پر مهال په خاران ښار کې و خپل کور ته نږدې په مسجد کې په ډزو وجل سوی وو. د یاد برید ذمواري بلوچ بیلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بی ال منلې وه او رسنیو ته په لیږل یوه اعلامیه کې ویلي وو چې په خوانی چیف جسټس د خپل قاضي تو په وخت کې په خوزدار کې د لادره کسو بلوچانو په موندل سوی ډلې خبر کې ککړ قاتلان بغیر له کومې سزا خوشی کړی وو. محمد نور مسکانزای له 2013 څخه بیا د اگست 2013 پورې د بلوچستان د های کورټ چیف جسټس او د کال 2022 تر مای پورې د پاکستان د فیډرل شریعت کورټ جج پاتې شوی وو. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټا.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا جوړه ده. په پاکستان کې د خبريالانو پر ضد کېدونکو جرمونو باندې نظر لرونکي غیر دولتي تنظیم فریډم نت ورک د کال 2022 په ریپورت کې ویلي چې دغه هیواد کې د کال 2012 او 2022 منځ کې وژل شویو خبريالانو په 6% پیښو ککړ ملزمانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوې. په پاکستان کې د وژل شویو خبريالانو لپاره د انصاف د نشټوالي د عنوان لاندې دا راپورټ د خبريالانو خلاف د جرمونو د استثنا د خاتمې د اکتوبر په 2 نیټه د نړیوالو ورځو لمانځل کېدو مخکې خپور شوی دی. پاکستان په لومړي ځل اکتوبر کال 2013 کې د ملګرو ملتونو د کاریز پلان توثیق کړی و او له هغې وروسته یې د خبريالانو تحفظ په اړه د کال 2020 په قانون د عمل کولو عزم هم کړی و. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د فریډم نتورک د رپورت تر مخه د کال 2012 او 2022 مین زمانه کې د پاکستان دننه 350 خبريالان وجل شوي، خو په دې 350 قضیو کې یوازې په دوه مقدمو کې ککړ مجرمانو ته سزاګانې ورکړې شوي. د فریډم نتورک مشر او په پاکستان کې د بی پولي خبريالانو د نړیوال تنظیم نماینده اقبال خټک وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای دا رپورت هغه بنیادی مشکلات په ګوته کوي د کم لقبل چې په هیواد کې د صحافیانو پر ضد جرمونو کې ککړ تنانو ته سزاګانې نه ورکړې کیږي.
یو خدای دې چې پولیس خپل چالان عدالت کې نه جمع کړي، په دې وخت کې تعداد داسې دی. دا دویم چې دی د تحقیقات خراب تحقیقات د وجه کیس مخته نه ځي، نو دې د وجه چې دی عدالتونه فیصله نه ورکړي د شوی خسانو په خلاف. او ظاهر ده عدالت چې دی هغه دغه غواړي ثبوت غواړي. او دریم دا چې تر اوسه پورې تاسو کوګورې د غلس کال کې چې مونږ کم دي د افغانستانو چې څنګه راپورته کړي، نو نه هڅه ته فیصد د افغانستانو ته انصاف دی بلاشي.
د فریډم نت ورک دا رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د پاکستان نامتو خبريال ارشد شریف د 28 اکتوبر پښپ په کینیا کې د نیروبي سره نږدې د پولیس په ډزو کې وژل شوی او دغه هیواد پولیسو د دې لوی علت غلط شناخت ګرځولې. پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ د ترولو او د اختلافي غږونو د غلي کولو کول لپاره یو اوږد تاریخ لري او د دې تور اکثر د هیواد په طاقتور فوز لګول کیږي. د صحافیانو د حقونو نړیوال تنظیم رپورټر وداوت بارډر د کال 2022 په خپل رپورټ کې د صحافتي ازادۍ په لحاظ سره پاکستان د 180 هیوادونو په فهرست کې په 155 نمبر اچولې او پاکستان د صحافیانو لپاره هم په خطرناک هیوادونو کې یو ګڼل کیږي. په اسلام آباد کې صحافیانو ته د قانوني مرستو لپاره د وکیلانو د جوړې ډلې غړي افتاب عالم وایس اف امریکا ډیوا ته وایي په هیواد کې د صحافیانو پر ضد جرمونو کې د استثنا رواج مخ په زیاتېدو دی.
افسوسناک بات ہے کہ جہاں پہ جرائم کی شرح جو ہے وہ تو بڑی بلند ہے لیکن جرائم کے اوپر سزاؤں
غویدا یو افسوسناک صورتحال دی. چرته چې د صحافیانو پر ضد د جرمونو کچا زیاته ده خو په دې جرمونو کې ککړ تنانو ته سزاګانې نه کېدل په بنیادی توګه د جرمونو د زیاتېدو لامل ګرځي. د فریډم نت ورک په دې رپورت کې ویلي شوی چې د کال 2012 او 2023 په میانه زمانه کې وجل شو 350 صحافیانو کې تر ټولو زیاتې وجنې په سند صوبه کې مخې ته راغلي. چشمیره شپاړسته او په پنجاب صوبه کې دا شمېره 14 ښودلې شوی. رپورٹ زیاتوی چې په دغه موده کې د صحافیانو لپاره نامعلوم کسان تر ټولو لوی خطر ثابت شوی. په پاکستان کې د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیست غړی او خبریال حنیف الرحمن وایس آف امریکا ډیوا سره خبرو کې د دې رپورٹ په اړه څه داسې وایي
چې کوم خلک په دې عمل کې ککړ دي د صحافیانو پر ضد په کاروایانو کې هغه چې کوم دی هغه دومره اثر وسوخ والی دي، هغه دومره طاقت دومره حیثیت والی دي چې که حکومت دار چای خدا غوی خپل چکم مقام د حیثیت دغه برقرار وي. دا یو اهم زما په خیال یو ریزن دی.
سیړونکو وایي د فریډم نت ورک د رپورت نتیجې ښایي که څه هم په پاکستان کې په مرکزی کچا او سین صوبه کې د صحافیانو د تحفظ لپاره ځانګړي قوانین جوړ کړي شوي خو د دې باوجود صحافیان غیر محفوظ دي.
د واشنگتن ډی سی نه دا وایس اف امریکا جیبو ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالی ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته زاش په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان تحریک انصاف ګوند لانګ مارچ د لاهور څخه د اسلام آباد په لور روان دی. د ګوند مشر عمران خان د هیواد استخباراتي ادارې ISI په مشر سخت نیوکې کړي او د خپل ګوند په سینیټر اعظم سواتی د امنیتي ادارو په ولقه کې شوي تشدد د پلټنو غوښتنه یې کړي. د خیبر پختونخوا په سویلي ضلع ډر اسمل خان کې د سیلاب پر مهال روان شوو کورونو سروې کوونکي ټیم باندې وسلوال برید کې د سروې ټیم 2 ساعتونکي پوځي عسکر وژل شوي. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري په غاړه اخیستي او د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي روس د اوکراین نه په خپل قبضه کې اخیستو سیمو کې د صحت نظام ختم کړي. بلخوا امریکا ویلي دوی به اوکراین ته نوره د 215 میلیونه ډالر وسله ورکوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لانګ مارچ د لاهور څخه د اسلام آباد په لور روان دی. د ګوند مشر عمران خان د هیواد استخباراتي ادارې ISI په مشر باندې سخت نیوکې کړي او د خپل ګوند په سینیټر اعظم سواتی باندې د امنیتي ادارو په ولقه کې شوی تشدد د پلټنو غوښتنه یې کړې ده. د لانګ مارچ په دویم ورځ عمران خان د لاهور په شادره چوک ګڼ شمېر خپلو پلویانو ته وینا کې د پاکستان چیف جسټس نه غوښتنه کړې چې په هیواد کې د هر وګړي د حقونو تحفظ یقیني کول ستا کار دی. د غوښتنه د دنه وکړله چې د اعظم سواتی خواست واوره او د هغه سره د امنیتي ادارو لخوا ناروا سلوک ته پوس پوښتنه وکړي. عمران خان ویلي دي موږ انسانان یو، کوم ځناور نه یو چې دغه سره رویه راسره کیږي. د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوان هم د هغه دوه پوزي افسرانو د لری کول غوښتنه کړې د کوم چې نمونه اعظم سواتی یاد کړي چې د تشدد په وخت موجود وو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په ټویټر ویلي نن سبا جنگونه په بیانیو او میډیا په اساس باندې کیږي او عمران خان ISI او پوز په خپلو تقریرونو کې موضوع جوړ کړي او داسې بیانګانې کوي چې دغه د هند کې د شیخو پاکستانې داسې نشي کولای. عمران خان په خپل وینا کې د چا نوم اخیستلو پرته ویلي لومړی تاسو نواز شریف ته غل وایو او زرداری مو په مستر 10% باندې مشهور کړي وو او نن مو په هیواد کې همدغه خلک واک اختیار ته راوستي. د استخباراتي ادارې مشر ته خپل وینا کې ویلي ته عمران خان نه په هدف کوي، د ویلي تاسو خلکو او میډیا ته دړکی ورکوي او د ټولنیز نیز رسانیو فعالان پورته کوي، د تور پورې کوي چې دغه خلکو لومړی د تحریک انصاف ګوند شهباز ګل او بیا جمیل فاروقی پورته کړل او بربند یې کړل او اوس یې اعظم سواتی سره دغه سی وکړل. بلخوا د یاد ګوند اطلاعاتو پخوانی وزیر پوا چودري ویلي دوی سنجیده خبرو ته تیار دي خو حکومت سنجیده نه دی، د ویلي لومړی دی د انتخاب بونو اعلان وکړي. د سرسم تحریک انصاف د فیصل واوډا غړیتوب ختم کړي، چا چې څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په لانګ مارچ کې بې ګناه خلک وژل کېدای شي چې پکې د ګوند ځینې مهم مشران هم شامل دي. پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو پښتنې راولاړې شوې چې په لاهور کې د اسما جهانگیر په کانفرنس کې د وینا پر سر د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مشر منظور پښتین پر ضد مقدمه درج کړې شوې، خو آیا د تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان پر ضد هم مقدمه درج شوې او کنه؟ پاکستانی جرنلسٹ حامد میر د پی ٹی ایم د مشر منظور پښتین هغه ټویټ خپور کړي چې پکې پی ٹی ایم مشر منظور پښتون ویلی دی چې اسما جهانگیر کانفرنس کې د وینا پر سر یوازې د هغه پر ضد د غداري او ترخګري مقدمه درج شوی. منظور پښتون په 23 اکتوبر په لاهور کې د اسما جهانگیر کانفرنس په وینا کې د پی ٹی ایم د مخکخ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر په اړوان ویلی وو چې ضمانتونه یې شوي خو بیا هم په جیل کې دی او په موجوده حکومت یې نیوکه کړې وی چې علي وزیر ته پروډکشن آرډر نشي جاری کوله او ویلی وو چې دلته آرمی چیف بادشاہ دی. د منظور پښتین پر ضد بیا په دغه ورځ د لاهور په سیول لائن تاڼه کې مقدمه درج کړې شوه چې هغه په خپل وینا کې په پوځي مشرتابه باندې نیوکه کړي. د خیبر پښتونخوا په سویلي ضلع ډېر اسمل خان کې د سیلاب پر مهال روان شوو کورونو سروې کوونکي ټیم باندې وسلوال برید شوې چې پکې د سروې ټیم 2 ساعتونکي پوځي عسکر وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري منلې ده. دا پیښه پرون د جمعې په ورځ د ډېر اسمل خان ضلع مرکز نه 80 کیلومتره لرې سویل لویدیځ او پنجاب ډېر غازی خان ضلع سره په پوله د پروا تحصیل په کړي شموزي علاقه کې شوې ده. امنیتي سرچینو وایي صف امریکا ډیو رادیو سره په شریکو کړې شو معلوماتو کې ویلي دا برید هغه محل شوې کله چې په علاقه کې د سیلا پر محل د وران شوو کورونو سروې ټیم د امنیتي عسکرو په ساتنه کې مخام تر سروې ورستو واپس را روان وو. د پاکستان پوسټ په دې اړه باندې څه نه دی ویلي خو ډېر اسمل خان پولیس د پیښه تاییدوي او د ډېر اسمل خان د ضلع پولیس مرستیال مشر یا ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر صغیر گیلانی وائس آف امریکا ڈیو رڈیو ته ویلی دی چې دا د ترخګرې پیښه په پټ مخ نامعلومه کسان ورغلی او د سیلا پر مهال روان شو کورونو د سروې ټیم په ساتنه مامور امنیتی عسکر یې ناتارا ډزو باندې وشتلی دی. هغه ویلی په پیښه کې د سروې ټیم ته کوم زیان نه دی اوخته. د پولیسو افسر وویل چې پیخي ورستو اضافي پولیس او نور امنیتي ځواکونه علاقې ته لیږل شوی او ټول سیمه ګیره کې اخستل شوی او ځای پر ځای د پولیس ناقي اچول شوی دی. پر ټانک او ډېر اسمل خان ضلع کې د اگست په 23 او 25 سیلابونه راغلي وو چې له کبله یې د سیمې خلک سخت اغیزمن شوي وو. د سیمې خلک او حکومتي چارواکي وایي چې سیلابي اوبو دواړه ضلع تر 90% څخه زیاتې اغیزمنې کړي چې پکې سړکونه، سکولونه او هسپتالونه تر څنګ د خلکو په زرګونو شمیر کورونه په لکونو جربه پسلونه د کور ساتلي ساروي او دوکانونه زیانمن شوي دي. د پولیسو افسر غیر ګلانی وایي چې دغه پیښه وروسته په یاد علاقه کې د کورونو سروې عمل په عارضي توګه ودرول شوی دی. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي روس چارواکو د اوکراین نه پخپل قبضه کې اخستو سیمو کې د صحت نظام ختم کړي. د پخپل وینا کې ویلي قبضه کوونکو په خارونو کې صحي ادارې تړلې، صحي آلات او امبولانس یې له ځانه سره بوتلې دي. د زیاتای چې په دغه سیمو کې پاتې ډاکټرانو ته ویل شوی دي چې سیمه پرېږدي او د روسای سیمو اړخته واوړي. صدر زیلنسکی وایي چې روس د خرسان سیمه د خلکو نه خالی کول غواړي او تمام هغه اساسي اسانتیاوي چې د نړۍ په هر هیواد کې خلکو تشتا هغه دغلته کې دوی ختم کول غواړي. دی وایي چې د روس دغه سیمه د نیولو نه وړاندې دغلته هر څه د معمول سره سم وو، خلک محفوظ وو او امنیت وو، خو اوس روس دغه د خرسان سیمه خالی کول غواړي او باید چې نړۍ ورته خبرګون وخایي. د برتانیې دفاع وزارت وایي چې د خرسان سیمې لپاره د روس ټاکل شوی گورنر ولادیمیر سالدو دی اونې ویلی وو چې د دې سیمې نه او بیا زره خرک وتلې دي. د روس دفاع وزیر سرګی شوویګو پرون ویلی چې دوی د خپل 3 لکه ریزرو عسکرو ټاکل شو ځایونو ته رسولي چې په اوکراین کې روانه جګړه کې شامل شي او نږدې 2000 د وړاندې څخه دغه جګړې ته لیږل شوی دي. دا د دویمې نړیوالې جګړې وروستو په لومړي وار د روس ریزرو اسکر د جګړې میدان ته بلل شوی. په اني حال کې امریکا ویلي دوی به اوکراین ته نور د 215 ملیون ډالر وسله او آلات ورکړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
درنو اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په روس تور لګولای شي دوی په قبضه کړو سیمو کې د روغتیا نظام لمنځوړي. بل پلو امریکا ویلي چې دوی اوکراین ته د خپل دفاع لپاره د نورو 215 ملیون ډالر پرځ د دفاعي مرستې ورکوي. په دې اړه د وی او ای تفصیلي رپورټ دته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی د جمعې په ورځ په خپل وینا کې ویلي دي چې یرغلګرو په خارونو کې د طب مرکزونو د تړلو، د صحي آلاتو، امبولانسونو او نورو شیانو د وړلو فیصله کړې ده، او هغه ډاکټران چې د دوی په نیول شوو سیمو کې اوس هم کار کول غواړي هغوی باندې فشار اچوي چې د روس علاقو ته لاړ شي. زیلنسکي زیاته کړې ده چې خیرسون سیمه د روس د ورتګ نه وړاندې د هېواد د نورو سیمو په شان یو ښه نظام لرل، خو روس هڅه کوي چې دغه سیمه د تهذیبونو نه پاک کړي. د برتانی د دفاع وزارت د استخباراتو د روسي معلوماتو تر مخه خیرسون کې د روس د خوا ټاکري شوی گورنر ولادیمیر سلدو دا وکړي چې د اویا سره نه زیاتو خلکو د خیرسون خار نه کډی کړی دي. سلدو دا وکړي چې روس د دنیپرو په مشرق کې د خیرسون د ګرجنه د روس د اطلسم پیړۍ د مشهور مشر پرنس ګریګوري پوتمیکین باقیات منتقل کوي. د روس د دفاع وزیر سرګی شوګوف د جمعې پر ورځ ویلي دي چې روس په اوکراین کې د جګړې لپاره تر د 3 لک پورې ریزرو ځواکونه چمتو کړي دي. 2000 یې مخکې جنگي میدان ته ورلي کړي دي او نور 2 لک 300 نفرو ته د جنگ تربیت ورکوي. د دویم عالمي جنگ نه پس په دومره لوی کچه د روس د خوا د ځواکونو چمتو کولو په وجه په زرګونو سلډو د ملک نه کډی کړي دي او په هیواد کې د جنگ خلاف احتجاجونه راپارولي دي. پینټاګان د جمعې پر ورځ اعلان کړی دی چې دوی اوکراین ته د دفاع لپاره نور 215 ملیون ډالر مرستې ورکوي. د پینټاګان نائب وایندې سابرینا سنگ ویلي دي چې په دې پیکیج کې کارتوس، میزایل، د پوځي ګاډو د تباه کولو، د ماینونو نظام، پوځي ګاډي او نور وړه او غټه وسله شامل ده. د اوکراین یو ټوپکمار رایټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې د روس په مقابله کې دوی سره وسله ډېره کمه ده. دوی چې په روس یو گزار وکي نو په جواب کې روس 15 کوي. د اوکراینی ځواکونو جنرال سټاف د جمعې پر ورځ ویلي دي چې روسي ځواکونو د خارکیف، دونیس، خیرسون او میکلوف اوبلاست په سیمو کې په 1.5 لک بمباري کړې ده. اوکراینی ځواکونه داوه کوي چې دوی د لوهانسک سیمې ته پرمختګ کړی دی. بل خو د اوکراین خارجه وزیر دیمیتری کولیبا د ایران هم منصب سره په ټلیفون خبر کړی دی او د هغه نه یې غوښتنه کړې ده چې روس ته د ډرونز ورلیکل بند کړي، ځکه چې روس د اوکراین ملکی اډانا یا انفراستراکچر په نخښه کوي. ایران دا تورونه پکله کړې ده. د اوکراین د جګړې په وجه یورپی هیوادونه هم د یو شمیر ستونزو سره مخ شوي دي. د جرمني صدر فرانک والټر سټن مایر خبرداري کړې چې راتلونکي کلونه یې د هیواد او یورپ لپاره سخت کېدلی شي. د جرمني صدر ویلي دي چې د اوکراین جګړې په جرمني کې ډېرې ژورې ستونزې رامخته کړې دي. د انرژي د کمی، ګرانې او په هیواد کې د زیاتېدونکي غربت ته اشاره کوي ویلي دي چې دوی ته به د سادګۍ خپلولو ضرورت وي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
نوردون کو د وایس اف امریکا دی وره بی پولی خبریالانو یا ریپورټرز وداوت امبارر ملګرو ملتونو کې د ایران پر ضد لدی عمله شکایت جمع کړی چې د ایرانی ژورنالستانو یا خبریالانو د ځپلو په برخه کې ګامونه پورته کړي. په ایران کې د ورستیو لارینونو او د امنیتي ځواکونو لخوا د لنکونکو د ځپلو په اړه نور حال زموږ د همکاري و مجلوان په دې ریپورت کې
د خبریالانو خلاف د ایرانی حکومت رویه د هغې وروسته مخې ته راغلی چې د مهسا امینی د مرګ په احتجاج کې په ټول ایران کې مظاهرې روان دي او خبریالان کوشش کوي د صورتحال په اړه معلومات خواره کړي. په جمع کړل شوی شکایت کې آر ایس ایف ویلي د ټولو طریقو پوره تفصیل د ملګرو ملتونو دفتر ته ورکړل شوی چې ایران یې د خورېدونکو احتجاج په ترڅ کې په خبریالانو آزموي. یو اړخیزه نیول، غیر انساني سلوک، د دفاع حق نه ورکول، وهل ټکول، دړکې او زورول، بغیر د قانوني جواز نه لټول او د هغوی د کار سامان قبضه کول په شکایاتو کې درج کړل شوی دی. آر ایس ایف وایي د ایران نه د نرواکه رژیم په ظالمانه سلوک کې خزینه خبریالانې په سر کې دي چې په نخه کېږي. یاده اداره وایي د کله نه چې په سپتمبر کې احتجاج پیل شوی نو ایران په نړۍ کې د ټولو زیاتې خزینه خبریالانې نیولي او بندیانې کړي دي. د آر ایس ایف د نړیوال آزاد پریس انډیکس د سروې تر مخه ایران د وړاندې نه د خبریالانو په بندي کولو کې د نړۍ په کچه په دریم نمبر و، چې په 180 هیوادونو کې په 188 مقام و. اداره وایي ایرانی چارواکو د خبرتیا ورکولو نږدې هر لار تړلې ده او انټرنیټ ته لاسرسی د نشت برابر کړي چې خلک د آزاد او باوري معلوماتو نه محرومه کړي. آر ایس ایف د ایرانی حکومت غندنه وکړه چې بهرنۍ میډیا یې د بندیزونو سره مخ کړي او د ادارې سیکرټری جنرال کریستوف ډلاویر ویلي هر ورځ موږ وینو چې نوي بندیزونه په میډیا او خبریالانو لګول کیږي. د روانو بندیزونو لمنه نوره غزیدلې ده او اوس یې زور د ملک نه بهر ته هم رسیږي. ایران د فرانس، جرمنی او برتانیې خبریالانو ته ویزې نه ورکوي. د میډیا ادارې د بندیزونو سره مخ دي او په ایران کې اساسي سرکاري کیږي. دا نه د معلومات چې په ایران به د بهرنۍ میډیا سره اساسي پاتې وي، ځکه چې د کال 2009 نه وروسته یې د یادو هیوادونو میډیا په ایران کې نه ده پریښودلې. ډلاویر ویلي د آزادې میډیا او خبریالانو لاره تړل به د ایران لپاره په نړیواله کچه بدې اغیزې ولري.
د پاکستان دننه هر کال او هر ونې د خوراکي موادو او د انرژي لکه د بجلی او پټرول نرخونه په جاتې دودي. د پاکستان د شماریاتو اداره چې دغه نرخونه پر بنسټ د ګرانی اندازه لګوي، په دې وروستیو کې هفته په هفته دغه نرخونه د زیاتېدو په اړه شمیرې خبروي. له پیښور نه پرې د صادق اعظم شاه رپورټ ته وښي.
د پاکستان د شماریات ادارې خپل یو رپورت کې ویلي هر اونۍ د نرخونو یو جایزه خي په 20 اکتوبر سره رسیدونکو هفته کې په نرخونو کې 0.13% ریکارډ اضافه شوې ده او د دې وجه د انرژي او د خوراک سکاک سیزونو نرخونو کې انتهایی زیات اضافه ده. د دې نه مخکې په 20 سپتمبر دغه اضافه 3.68% ریکارډ شوې وه او هغه وخت هم د بجلی او د پېټرول بلونو په ځای کولو یا ایڈجسٹمنٹ په محل دغه زیاتوالی راغلو. پېښور کې په معاشي حالاتو باندې نظر ساتونکو یو خبريال عزیز بونری هم وای هر کال هر اونۍ د خوراک سکاک بنیادی سیزونو نرخونو کې اضافه په کتو راغلی ده او ګرانی د هر وګړي ژوند باندې بد اثر غورځولې ده.
دلته خوراکي مواد چې کوم دي، چې کوم سبزی وا یا د سينور فصلونو، هغه د تیر سیلاب د وجې نه ډیر زیات خراب شو. نو تر اوسه دا یو نیمه میاشت ده کدی تم پام کو نو پدې کې د عام د روزمره د خوراک سيزونه چې دي هغه ډیر زیات ګران شو.
عالمی مالیاتی ادارې یا IMF هم خپل یو رپورت کې واضح کړی ده چې روان مالی کال کې به نرخونو کې اضافي لوجې ګرانی 40% سیوا کیږي. د مردان عبدالولی خان پوهنتون د معاشیات یو استاد ډاکټر جاوید اقبال وای ټول نړۍ یول د کرونا وبا او بیا رستو کې د یوکرين جنگ د لاسا معاشي توګه باندې متاثر شوی دا. پاکستان یو زری ملک دی خو امپورټس یا ملک ته بهر نه سامان راوړلو باندې مجبور وي، ځکه د نړۍ په شانتي دلته هم ګرانی سیوا شوی دا او د خلکو ژوند متاثر شوی دی.
مونږ ملک څخه کولی شي هغه په کار دادې چې مونږ انویسټمنټ کو نورې پیسې ولګو الټرناتیو سورسز کې، خلق الٹرنیٹیو انرجی طرف تا روان دی اوسم کنا خودا لک شانتے انسینٹیو پکار دی چا الٹرنیٹیو انرجی پروموٹ شی دکا شانتے مونگا دا ویلیو چین باندے یا سپلائی مینجمنٹ کے انویسمنٹ کو
خو بل طرف تا ورلڈ بینک ہم خپل یو رپورٹ کے اندازہ لگولی پاکستان کے با روان مالی کال کے د نرخونو سیوا کے دو وجی گرانی کی بس دیرش فیصدی اضافہ کی گی چې د تیر کال نه 12.2% زیاته ده. پاکستان کې د ننه د انرژي نرخونو کې اضافه د خوراک پیداوار کې عدم تسلسل او د روپۍ قدر کې کمی راتلل د دې غټ وجوهات دي. سادیا قاسم شاه وی او ای ڈیوا پېښور.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپل کتونکو ته دغه خواست کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال کم ماشومان ته دغه واکسین وکي او د ټولمري مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
افغان سیاسی چیڑون کی وائی دا افغانستان موجودہ خراب اقتصادی وضعیت او دا سیاسی کڑکیچ پر محال بین الاقوامی مذاکرات او یو ټول شمول حکومت رمسته کې دل د طالبانو او افغانانو په ګډه دي. دا پدا سیال کې دا افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ټاماس ویسټ د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره په افغانستان کې د اقتصادي بحران او جنو د خوندزیو خلاصولو په اړه خبرې کړي او په موجوده حالاتو کې بین الاقوامی خبرې یو اړتیا ګڼي. نور تفصیل په خبر نه دی به خبريال عبدالرزاق راکوي.
د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ټوماس ویسټ د پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې او د هیواد په موجوده حالاتو کې بین الافغاني خبرې اړینی ګڼلې دي. په دې حق لا د سیاسي چارو شنونکو او د پوهنتون استاد پروفیسور عبدالناصر شفیق وایس اپ امریکا دی ونی واستوای په افغانستان کې روان اقتصادي بحران او سیاسي کړکېچ په محل د مذاکرات ډیر مهم دي.
دا هغه وختونه چې تیر حکومت نه هم منګه پر سنوي کې امیش کوله چې بین الافغاني تفاهم ته اړتیا ده. خو د خاغری غنی حکومت له امدی عمله لواکه ګوښه په ځای طالبان را لکه هغه محل دغه ملي وختونه منل شوی وي نن به موږ په یو ملي مسیر روان شوی وي. اوس هم کرزی صاحب یا بل هر چا دا وختونه اوچته کړی ده دا د وخت اړتیا ده ځکه تر څو پورې چې موږ د کور دننه غوښونو سره مخ یو او له بهر نه هم هیوادونه د رسمیت پیژندل لپاره ځینې شرایط دي چې په هغه کې د طالبانو اسلامي امارت واکمنی پاتې راغلی ده.
نو موري زیاته کړه که هم طالبان د هیوادوالو مشوریت تر لاسه کول لپاره د حکومت کولو کوشش کوي خو د بهرني هیوادونو د لاسوهنې مخنیوي لپاره ملي تفاهم ډیر اړین دی.
په عین وخت کې دام په کار ده چې ملي ډیالوګ تر سره شي ځکه چې افغانان باورمن شي له هیواد نه ونه وځي. نو که چېرته دغسې مسیر بندوي روان شي لا اوس روان دي نو د دې هیواد نه ډیر خل وځي او په لوی لاس به د بهرنیو هیوادونو لپاره یره د مداخله او د لاس وخنې انګیزه برابرېږي.
ټوماس ویسټ په ټویټر لیکلی چې په یادو خبرو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت او ځوانانو د راتلونکو په اړه اندېښنه خوده لیدا. نو موري زیاته کړي چې نړیواله ټولنه د افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي خو وايي د طالبان حکومت باید په خپل ژمنو عمل وکړي. په افغانستان کې میش د سیاسي چارو شنونکو امین الله احساس وایس اپ امریکا دی ونی واستوای کچاري د طالبانو اسلامي امارت د ملک دننه پراخه خبرو اترو دلاري یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي نو دا به د افغانانو په ګټوي.
د سیاسي بي ثباتي ته د پايټک کې د یو باثباته سیاسي نظام به ولري همدارنګه د فقر او د لوګي په کنټرول کې به موثریت ولري ځکه په دې سره به افغان حکومت وکولای شي چې له نړیوالو سازمانونو سیمه هیوادونو او نورو د نړۍ له ګوډ ګوډ سره تجارت او سوداګري وکړای شي او په دې سره به د افغانستان د اوسنۍ وضعیت ته یو حل لري.
په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکرات په اړه مو د طالبانو د حکومت مرستيال ترجمان بلال کریمی او انعام الله سمنګانی سره د خبرو کولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. طالبانو سباندې یو کارلواند د افغانستان واک تر لاسه کړي خو د دوی حکومت د نړۍ کم یو هیواد په رسمي ډول نه دی پیژندلې. نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د دوی څخه د یو ټول شمول حکومت جوړولو، د جنکو او ښځو د تعلیم او بشري حقوقو خوندي کولو غوښتنه کوي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
افغانستان کې د انساني بحران د مخنیوي لپاره ملګرو ملتونو لس میاشتې مخکې د نړیواله ټولنې نه د مرستې غوښتنه وکړه. دا مهال د دغې غوښتنې نیمایي برخه مرسته ترلاسه شوې ده، خو په لویه کچه د مرسته کوونکو په نوم لړ کې د مسلمانو هیوادونو نومونه نه لیدل کېږي. بشپړ راپور زموږ له همکار عدنان رشید نه اوري.
د اکتوبر د میاشتې په شروع کې د افغانستان لپاره د یورپي یونین خصوصي استازي توماس نیکلسن جنگ ځپلي هیواد ته د سفر وروسته د ټویټونو په یو لړۍ کې وویل چې افغانستان د جمی سره مخامخ دی او په چین، روس او د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی غږ کوي چې د برطانیې، امریکې او د یورپي یونین په شان د افغانستان سره بشري مرسته زیاته کړي. د وی او ای رپورټ وایي افغانستان هسې هم د دنیا په غریب ترین ملکونو کې شامل وو، خو د امریکې په مرسته چې لیدونکي حکومت د نسکورېدو، د طالبانو د بیا واکمنېدو نه پس په طالبانو د نړیوال اقتصادي پابندیو په نتیجه کې د افغانستان اقتصادي مشکلات نور هم زیات شول. د اقوام متحده د یو رپورټ تر مخه تقریبا ټول افغانان د غربت د کرښې نه لاندې ژوند کوي. په افغانستان کې د نارویجن ریفیوجی کونسل مشر نیل ټرنر وی او ای ته وایي په داسې حال کې چې په یوکرین کې جنگ د نړیوالې ټولنې زیاته توجه نیولې او مغربي ملکونه زیات امداد اوکرین ته ورکوي، دا تشویش شته چې په آینده کې به د افغانستان بحران هیر کړل شي. تیره هفته سعودي عرب اوکرین سره د 400 میلیون ډالرو بشري امداد اعلان وکړو. سعودي عرب تیر کال افغانستان ته 11 میلیون ډالر امداد ورکړی دی. د ترکی، قطر او متحده عرب اماراتو په شان نورو نسبتا شتمن اسلامي ملکونو د افغانستان لپاره د اقوام متحده د مرستې غږ ته یا خو چټک جواب نه دی ویلی او یا د مرستندویه ملکونو د فهرست نه غیب دی. په دریش ملکونو کې د انساني امداد لپاره د متحده قومونو د غوښتنې په ځواب کې سکل تر اوسه پورې متحده عرب اماراتو 309 میلیون ډالر اعلان کړی دی. د یو ای ای په دغه امداد کې 101 میلیون ډالر د ایتوپیا لپاره دی او د افغانستان لپاره پکې 1.9 میلیون ډالر برخه ده. د 2020 لپاره د متحده قومونو د مرستې د غوښتنو په ځواب کې قطر 1 میلیون ډالر امداد ورکړی دی چې 5 لک ډالر پکې د کیمرون لپاره دی. د قطر په دغه امداد کې د افغانستان لپاره مرسته نشته. تیر کال د دسمبر په میاشت کې د او آی سی خارجه وزیرانو په اسلام آباد کې د غونډې په مهال په دې خبره اتفاق وکړو چې په اسلامیک ډیولپمنټ بینک کې به د افغانستان د انساني امداد لپاره خصوصي فند قائموي. د سکل د اگست په میاشت کې اسلامیک ډیولپمنټ فند په افغانستان کې د بیړني بشري امداد لپاره د سور صلیب او سره هلال ټولنو ته 5,25,000 ډالر ورکړي دي. آیا اسلامي بینک یا او آی سی د اگست نه پس د افغانستان سره نور مالی امداد کړی دی او کنا؟ د وی او ای د پښتنو ته د او آی سی او د اسلامیک ډیولپمنټ بینک جوابونه ترلاسه نشول. افغانستان سره د مرستې په لړ کې د پښتنو لپاره وی او ای د سعودي عرب، یو ای سفارتخانو ته ایمیلونه ولېږل او ټلیفونونه یې وکړل، خو ځوابونه یې ترلاسه نه کړل شول. اوکراین سره د 4.2 بلیون ډالرو د امداد غوښتنه شوې ده او د دغې غوښتنې 8.8% برخه پوره کړې شوې ده. افغانستان لپاره د مرستې 55% برخه لا نه ده پوره کړې شوې او په لویو مرسته کوونکو کې د مسلمانانو ملکونه نشته. د جارج واشنگټن یونیورسيټي د نړیوالو چارو د مطالعې مرکز ایلیټ سکول مریم زی ډیلفری وی او ای ته وایي د 9/11 نه پس سعودي عرب د طالبانو سره تعلق ختم کړی دی. په طالبانو یې د اسلام د بدنامولو الزام لګولی او دا تشویش هم لري چې د اقوام متحده او د امریکې د پابندو خلاف ورزي هم ونه کړي. که څه هم امریکې د طالبانو په ځینو مشرانو او ادارو پابندي لګولي، خو افغانانو سره د بشري مرستې لپاره د استثنا وړاندیزونه یې هم کړي دي. په تیرو تقریبا 2 لسیزو کې امریکي او یورپي ملکونو افغانستان سره انساني او ترقیاتی امداد کوله. د دنیا یو اشاریه 8 بلیونه مسلمانانو لپاره افغانستان یوازې ملک نه دی چې په بیړنۍ توګه بشري امداد ته ضرورت لري. د یمن نه واخلی تر شام او سومالیه پورې د مسلمانانو د اکثریت ملکونه د مختلف مسلو سره مخامخ دي او په بیړنۍ توګه امداد ته ضرورت لري. اقوام متحده او نور امدادي تنظیمونه په مغربي ملکونو د امداد لپاره په زیات موثر ډول غوښتنه کولی شي په نسبت د هغه ملکونو چې په ټولنه قدغنونه دي او یې ریاست قابو کوي. دا خبره د نیویارک یونیورسټۍ د نړیوالې مطالعې مرکز جینس ریډیبک کوي. د وی او ای رپورټ وایي افغانستان سره د مرستې د کموالي له امله په جنګ ځپلي ملک کې د خلکو مشکلات نور زیاتېدلی شي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.